افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم او یا مهم سهار نیکمرغه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د شروزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت، ځینی راپورونه هم خبرو او ریچې په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پایلسوي غونډې نن دویمه ورځ ده. دوشنبه ده، د سلواغي دلوي دیرشمه د فبروري میاشتې 19. په پیل کې خبرونه. نن پر افغانستان په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب در بلل سوی غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې ویلي چې دغه غونډه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون پرون یکشنبه د قطر پلازمېنه دوحه کې پیل شوه. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې هدف له افغانستان سره د نړیوال تعامل پر زیاتېدو بحث دی. د ګډونوالو په هغه لیست کې چې ملګرو ملتونو خبر کړي، د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم شامل دي. دغه غونډې ته طالبان او د مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره جمعه وویل چې د دوی ګډون به ګټور نه وي. تفصیل وروسته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر بشري حقونو تمرکز ته دوام ورکړي. ښاغلی بنت د افغانستان په باب د دولو صحیح ودونو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي اعلامیې د هرکلی ترڅنګ پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دې نوي تعهد هرکلی کوي. هغه وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه دي له هغو قانوني ابزارو چې په واک لري له نړیوال قانون سرغړونې پای ته ورسوي. د شنبه په ورځ د دولو صحیح ودونو البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمنی، کاسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې د هغه څه په باب اندېښنه وشو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل سوې ده. دغه اعلامیه په جرمنی کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس پر مهال خپره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اعلامیې په ځواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د کندهار لپاره د طالبانو ولی ملا شیرین په یو مکتوب کې ټولو چارواکو او ریاستونو ته امر کړی چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د ژوندیو مخلوقاتو له عکس اخیستلو ډډه وکړي. د فرانسې خبري ایجنسی ته د کندهار مطبوعاتي دفتر دا مکتوب او د والی امر تایید کړی دی. ملا محمد علي حنفي چې د ملا شیرین په نوم مشهور دی، د خپل دغه کار دلیل دا راوړی چې له ژوندیو موجوداتو عکس اخیستل هغوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. ملا شیرین د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده ته د نږدې کسانو دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماښام له سریلانکا سره دویمه شلاوره لوبه کوي. لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ افغانستان بایلوده. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
د دغه درې شلوریزه سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا ګټلې. ولې د افغان لوبډلې هڅه بداوي چې پاتې دوه سیالۍ په خپل نوم کړي او د دې لپاره کافي چمتووالی هم نیولې ترڅو دغه سیریز د دوو یو په مقابل کې سریلانکا نه وګټو.
د افغانستان په ټیم کې مخکښ بالر راشد خان او مجیب رحمان د جوبلیدو په سبب نه دي شامل. وروستۍ شلوره لوبه چهارشنبه د دو نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې کیږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام په کابل او بغلان کې په دریو حملو کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. دغه جبهې په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې یوه حمله د کابل په یو لسمه امنیتي حوزه کې د طالبانو پر پوسته عملیات و چې له کابل د پوستې څلور طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دغه جبهه وایي چې د دې پوستې طالبانو تیر اونۍ د پنشیر ولایت د ځینو ځوانانو پر موټر ډزې کړې وې او دوی ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دغه جبهه په خپل ایکس شبکه کې دا هم لیکلي چې تیر ماښام د کابل د څلرمې امنیتي حوزې په چاراهي ګل سرخ کې د طالبانو پر بل پوسته په برید کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه وایي چې د دې پوستې طالبانو تیر اونۍ په کابل کې پر څو مسافر وړونکو موټرو ډزې کړې وې او د تلاشي په پلمه یې ښځې او نجونې ځورولې وې. دغه جبهه تیر ماښام د بغلان په پلخمري کې هم د طالبانو پر یو پوسته په برید کې د دوو طالبانو د وژلو او د بل د ټپي کولو ادعا کړې ده. طالبانو د دغو ادعاو په باب څه نه دي ویلي. د کرمنل د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړی لا هم د هغه کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د راپورونو له مخې د ناوالنی په بدن باندې ځینې شنې لکې لیدل شوي چې ډاکټرانو ویلي ممکن تر مړینې مخکې د اختلالاتو په سبب وي. پر غزې تړنګ د اسرائیل بریدونه لا هم دوام لري. په داسل کې چې یو شمیر هیوادونه د یو بشري اوربند په لټه کې دي، د یکشنبې په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د لږته لږه 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی. اسرائیل د فلسطیني کډوالو پر یوه کمپ په برید سره دوه نور فلسطینیان هم وژلي چې یو تن یې د فلسطیني وسله والې ډلې غړی بلل شوی. اخوا اټکل کېږي چې سبا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غزې جګړې د درېدو لپاره د یوه بشري اوربند پر سر رای واخیستل سي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو شای دغه مسوده ویټو یا رات کړي. امریکا چې د اسرائیل له لویو متحدانو ده په دې لټه کې ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ موافقه ترلاسه سي، څو په بدل کې یرغمل شوي اسرائیلیان او بندي فلسطینیان خوشي سي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري سازمان ګڼل کیږي، لا د اوربند یا موافقې په اړه څه نه دی ویلي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی پالیسي مسؤل جوزف بورل ویلي چې له کیف سره به د اروپا تسلیحاتي مرستې دوام ولري. هغه ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال چې د دوو کلونو پوره کېدو په درشل کې دی، د اروپایي ټولنې وشتو غړیو هیوادونو مرستې کړي، خو د هغه په خبره په جګړه کې دا مرستې هیڅکله کافي نه دي. بورل ټینګار کړی چې له کیف سره به مرستې په ځانګړې توګه د توپخانی مرمیو په برخه کې دوام ولري. تکل سوی د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران ډیر ژر سره وګوري او د دغه سرسخت رقیب هیوادونو د لنجمنو سرحدونو پر تثبیت او د سولې تړون پر لوري د مخکې تک په باب خبري وکړي. د دوړو هیوادونو مشرانو د جرمني په منشن یا مونخ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره تر کتنې وروسته دغه اعلان وکړ. د آذربایجان ای پی ای خبري اجنس پرون د هغه هیواد د ولسمشر الهام الیف په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په ډیر ژر د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ارارات میرزویان سره وګوري. د دې کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي چې د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه به پر نورو بحثونو او د سولې تړون پر متن سلا کېدو باندې راڅرخي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ملکیت پر سر څو ځلې په خپلو کې جګړې کړي او دا سیمه په تیره سپتمبر میاشت کې آذربایجان ونیوله. پینټاګون وایي په سره سمندرګي کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو څخه د مځکې او سمندرګي له لارې د حملو شنډولو لپاره له ځانه د دفاع لپاره 15 بریالۍ حملې وکړې. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون یکشنبه ویلي چې دغه حملې پرون د یمن پر ځای وخت د ماپښین 3 بجې او د شپې 8 بجې سوي دي. د امریکا پوځ وایي دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې امریکا او متحدان یې د حوثي یاغیانو په وړاندې کوي چې هدف یې د سره سمندرګي د کښتیو د تګ راتک پر مسیرونو د ایران له ملاتړه د دغو برخمنو یاغیانو په دوامداره حملو مخنیوی دی. لکه چې د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو غچ اخیستونکي حملې زیاتې سوي دي. بیا هم دې خبرونه ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. په پیل کې د افغانستان په اړه راپورونه. نن د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. تمه ده د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي د ملګرو ملتونو او د ګډونوالو هیوادونو له ځانګړیو استازو سره وګوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د شاوخوا 28 هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي په دوحه کې دي او پرون یې یو لړ بحثونه کړي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي محبوب سراج وایي د دوحې په ناسته کې به د افغان ښځو پر حقونو بحث وکړي. اغلی سراج له دوحې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
زما دنده شخصا یا زمونږ په عموم کې د افغان ښځو موضوع ده. زما لپاره دا مسله ډیره مهمه ده. ما غوښتل داسې یو ځای کې واوسم چې بالاخره غږ مې ورسیږي او دا موضوع تعقیب شي او یو څوک د افغان ښځو پر موضوع سمه پریکړه وکړي.
محبوبه سراج، لطف الله نجفی زاده، میترا مهران او شاگل رضایی د افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب د دوحې په ناسته کې ګډون لري. د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس لشپګم ټولګي پورته افغان نجونې له ښوونځیو منع شوي او د 2022 کال په وروستیو کې د افغان نجونو په مخ د پوهنتون دروازې هم تړل شوي. په دې سربېره د طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار منع کړی او په نورو ګڼو برخو کې هم محدودیتونه وضع کړي. د دوهې د ناستې په درشل کې د افغانستان لپاره د ناټو پخوانی ملکی استازي نیکلاس کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل، له دې چې طالبانو په ټولنې ولکه ټینګه کړې د بدلون لپاره ډېر خوشبینه نه دی، او دا هیواد د ده په خبره له بده مرغه سختې ورځې په مخ کې لري. د دوهې د ناستې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړیو استازیو بحثونه درلودل، او ماښام مهال د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش چې یک شنبه دوهې ته رسېدلی د دوهې غونډه په رسمي توګه پرانیسته. طالبانو ته د دوهې په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو هغوی په دې دلیل چې ګواکې دوی د افغانستان د اصلي لوري په توګه نه و راغوښتل شوي خپل بې اغېزې ګډون ګټور ونه باله. طالبانو له اول سره د دوهې په ناسته کې د بحث وړ یوې موضوع په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه ده خپل مخالفت څرګند کړی و. د دوهې د ناستې افغان ګډونوالې محبوبې سراج تاسف ښکاره کړ چې طالبانو په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
نظر به مو اجندا مقرر است از طرف پیشین با نماینده های ملل متحد دیدن
دی اجندا لمخې موږ تمه ده ماسپښین د ملګرو ملتونو له استازو سره وګورو. د غونډې ته د افغانستان د مدني ټولنې سفر لاول هم دا و، کاش دا دلیل نه وای شوای د دې لپاره چې د افغانستان د مدني ټولنې استازي دي د طالبانو استازي و نه غوښتل چې په دې جلسه کې برخه واخلي. کاش لاول داسې نه وای شوی، ځکه یوازینی ځای چې موږ ځای لرو او درلود هغه له ملګرو ملتونو استازو سره لیدنه ده، همدا کسان چې د افغانستان لپاره یې د خاص استازیو په توګه رالیږلي.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي چې په دوحا کې د طالبانو له استازي او د سیاسي دفتر له رئیس سویل شاهین سره هم لیدلي، په ایکس پاڼې لیکلي د دوهې په ناسته کې باید د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي او پریکړې د ټول اړخیزو مشورو په بنا او غیر تحمیلي وي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سي همداله کې نه یې خوښ، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلې دي، عملا هم داسې سوې دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي،
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانه خپل د زامنو لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي نه ده منلې، هغه څه چې دوی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملکیه مو وکړي. درمن یوټونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورسته پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي،
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، دې نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سي همدا لکې نه یې خوښه، یا یو کور کې سره را لوی بیخي دا رقم سوچتن نه ورزې سي مونږ ته خزا میړو یو نو اندا کې دا رقم در نګډيري فیخي سي سي ماري دلی سي الک کوم بل جنۍ باندې ماین شو یغه و تختوي نو دینه جنۍ دا رقم شوی دی جنۍ بیا په بل الک سر ماین شوی وي نو هغه بیا کوم ته لاړه سي خبرات لانجی وي دا وی